السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان 19مه او د جولای 9مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو وژغوري. دغه سازمان په دې اړه یو اعلامیه ورکړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د پولیو د واکسین لګولو یو 15 ورځنی کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 8 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. تیر اونۍ د کندهار ولایت په شاولي کوټه او ارغسان ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې چې ورسره د پولیو د زیاتېدو اندېښنې راپورته شوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یو ایم وی ډیری افغان ټولنې با کیفیته روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د دوی ټیمونو د جون په میاشت کې 8 سلویک زره ابتدایي روغتیايي مشورې، وزره رواني روغتیايي مشورې او د وزره ماشومان لپاره د معافیت معمول خدمات وړاندې کړي دي. د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال خودل کېږي چې لا هم د آی او ایم په وینا له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په تیرو 2 ورځو کې د هرات له اسلام کلا، د نیمروز له وریښمو پل، د کندهار له سپین بولدک او د ننګرهار له تورخم څخه افغانستان ته د 2500 کسانو د ستنېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. په یوې اطلاعیه کې چې پرون رسنیو ته رسېدلې او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت، استخبارات و ریاست مرکزی بانک او د صرافانو د اتحادیه لخوا لاسلیک شوی، په شهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو بولې هم منع ګرځول شوې ده. اندېښنې شته چې د طالبانو په دې امر سره به هغه سلګونه صرافان بیکاره شي چې په شهزاده سرای کې دننه یې سیارې یا ګرځنده صرافۍ درلودې. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر له خبریالانو اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته د طالبانو د چارواکو لخوا وویل شول چې دا دفتر پرېږدي. دا دفتر له 10 کلونو را په دې خوا د آزادو خبریالانو لخوا کارول کېده. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر عمر بولات ویلي که افغان شپانه له ترکیې ووزي په دغه هیواد کې به مالداري او بزګري پای ته ورسیږي. بولات له ترکیې ورځپاڼې سبا سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي هیواد د کاري ځواک له سخت کمښت سره مخ دی. هغه د بیلګې په توګه ویلي د کاري قوا سخت کمښت سره مخ یو، ان په بهرنیو کارګرو هم دا تشه نشو ډکولی که همدانن 15 زره افغان شپانه ووزي هیواد کې به مو مالداري او کرنه پاته نشي. د بولات دا خبرې بیا د ترکیې د مخالفو ګوندونو آیوش میر خلکو له نیوکو سره مخ شوې دي. او ټاکل شوې د اروپا د ملتونو د جام نیمه پای لوبه نن د جولای په 9مه پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. انګلستان به په 2مه نیمه پای لوبه کې سبا له هند سره له هالند سره لوبه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو د افغانستان بانک مشرۍ ته داسې کس غوره کړی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. اغیز یې څه کېدای شي؟
کسانی که زیر تعزیرات
کچری د مرکزی بانک پر ریاست کې داسې کسان وی چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د نړیوال سویفت سیستم نشي کولای د افغانستان مرکزی بانک سره معامله وکړي.
افغانستان کې د پولیو تر مثبت پیښو وروسته د ګوزن زد کمپاین پیل شو.
په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل فعال ګیلمن وزیر وضعیت نازک بولی او وایي بهر ته یې د لیږلو هڅه کوي.
ګیلمن په وینټیلیټر پروت دی، علاج یې روان دی. یقینا په ده باندې ډېر چې کوم برید شوی دی، ډېر سیریس آرټیک دی، د حالات کریټیکل دي.
او در رسنیو د سرغړونو د سیړنې کمیسون وای د کاون غاګ رادیو د تړلو موضوع څېړي. دا موضوع په لغمان کې تازه طالبانو بند کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د طالبان حکومت په خپل وروستي وګمارنو کې یو زلبیا داسي یو کس د افغانستان بانک ادارې ته غوړه کړی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. دا ګام خاید واشنگتن لپاره مهم وي ځکه د دغه بانک میلیارډونه ډالر د امریکا لخوا کنګل شوی دی. پښتنه دا چې تر ټولو نړیوالو بندیزونو لاندې د یو کس ګمارنه د افغانستان د خلکو لپاره څه اغیزې درلودلی شي. سفی الله ستانکزي په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د طالبانو د حکومت په وروستیو مهمو ګمارنو کې چې داونه اعلان شوې، نور احمد آغا د افغانستان بانک لمرسیالۍ د دغه بانک د سرپرست په توګه ترفیع کړي. نوموړی چې په افغانستان کې په احمد ضیا آغا مشهور دی، د امریکا د تروریزم ضد بندیزونو لاندې دی. پر دغو ګمارنو سربیره د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ملا هدایت الله بدری چې هم د امریکا او هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې دی، د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ټاکل شوی. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي، امریکا د افغانستان مرکزي بانک کې نوې ګمارنې لنګدي ځکه چې واکته د طالبانو راتګ او د امریکا د وټلو په لومړیو کې واشنگتن دغه بانک و میلیارډ ډالر زیرمه کنګل کړه. د دې پیسو نیمایي ورسته په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان معتمدانو لخوا څارل کیږي. دغه پیسو ته د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندیز شوې یو شرط دا دی چې د طالبانو د لوړپوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او ټیکنوکرات کسان دغه بانک پر رهبرۍ کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لري وساتل شي. په برسل کې د کړکیچ تنړیوالې ډلې پولیشنون کې کریم سمیت رويټرز خبري اژانس سره په خبرو کې نوې ګمارونه ته پام ویلي. دا سهکاري چې د افغانستان د مرکزی بانک او نړیوال بانکي سیستم ترمنځ کړکیچ به دوام وکړي. د سیاسي مسایلو کارپوه د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکونکي ډاکټر طارق فرادي په دې باور دی چې د مرکزی بانک له نوې ګمارونو سره به خصوصي سکتور نور هم زیانمن شي.
کسانی کې زیر تاثیرات امریکا باشند
که چیرې د مرکزی بانک په ریاست کې داسې کسان وي چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د نړیوال سویفت سیستم چې د نړیوالو بانکونو ترمنځ د پیسو په کې کارول کیږي، نشي کولای د افغانستان مرکزی بانک سره معاملې وکړي او په پایله کې دا په افغانستان کې د بانکونو سره معاملې نشي کولای. دوهم دا چې کڅوک د افغانستان د مرکزی بانک پر راس کې د امریکا تر بندیزونو لاندې وي، واشنگتن نشي کولای چې د افغانستان د مرکزی بانک بهرنی پانګې چې اوس سویس کې دي دغه بانک ته انتقال کړي، ځکه د بانک مشر د هغوی تر بندیزونو لاندې دی.
ډاکټر فرادی زیاتوي، طالبانو په ټینګار سره ویلي چې له خصوصي سکتور څخه ملاتړ کوي. خود مرکزی بانک ته مشر پټوګه داسې یو کس پټاکلو سره چې تر بندیزونو لاندې ده، په حقیقت کې خصوصي سکتور ته زیان رسوي. د امریکا د خزانه وزارت د افغانستان د مرکزی بانک نوې رئیس نور احمد آغا د نړیوال تراګر پټوګه له بندیزونو سره مخ کړي. نو موړې د طالبانو د بمباریو د پروژو په تمویل، قومندانانو ته د پیسو په ویشلو او همدارنګه بهر کې د طالبانو کورونیو ته د پیسو پاستولو تورند. په افغانستان کې د طالبانو لنګدي درې کلنی واکمنۍ سره سره تر اوسه هیڅ هیواد د دې واکمنۍ پر رسمیت نه دی پیژندلی او د یو شمېر طالب مشرانو نمونه لا هم د نړیوالو بندیزونو په لیست کې دي. د دوهې په درېمې ناسته کې چې د جون په دیرشمه د ملګرو ملتونو په قربتوب د طالبانو په ګډون جوړه شوه، د طالبانو یو مهمه غوښتنه د دوی په مشرانو د بندیزونو لری کول و. له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته طالبانو هیله څرګنده کړه چې دغه بندیزونه به لیرې شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې همدا شپه د پولیو ضد کمپاین روان دی. دغه کمپاین چې پرون پیل شو په ترڅ کې شاوخوا 8 میلیونه تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. نور تفصیل لا به د سپوږمینه ورو.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلې دوه خبر ورکړای دی. د سازمان په خپل ایکسپارنل کورنۍ غوښتي چې د یو خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي،
1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې واکسین کړي.
او پولیو خو یو ناعلاج مرض دی، او همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډېر زیات مهم دی چې هر څوک خپل ماشومانو ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي حمیدې هم ازادي راډیو ته وویل چې خپل دوه کلن مسیې واکسین کړي.
او اوس د سال مخ کې رااله بزرې ودا وا او دم پاسه ولا او ساس کې وتا واچول مز واکسین پدې باندې خلی کاستنی مثال او کدا دغه ای دا د واکسین ساس کې پدې باندې خلی چې دا د مرزونو مخ نسی منګم ما واران تکړی واران مخټ کړي خو زموږ هغه د واکسین
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو، هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبې په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزارن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
په لغمان کې د کاون غاګ رادیو مسول مدیر او د افغانستان د خبريالانو مرکز جر تر جره په دغه ولایت کې د کاون غاګ رادیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د روان کال د غبرګولی په 24مه په لغمان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا د کاون غږ رادیو تر تړل کې دوه وروسته د دې رادیو مسؤل مدیر انقلابی یوسف زی د یاد رادیو د بیا پرانستلو او د خبرونو د ژر پیل دوه غوښتنه کوي. ښاغلی یوسف زی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو دا ادعا چې د رادیو ملکیت دولتي دی یوه پلمه وبلله.
بیا که هر قضیه وی که د زمکه مسله وی که نور مسلې وی خو دلته خو اطلاعات فرهنګ کې د خطې کمیسون شته دی، دلته خو عدلی او قضایی ارګانونه شته دي، تعقیب او نظارت شته دی، قضا شته، محکمه شته. نو د هغه لاره دی مونږ وغواړي مونږ باور شو خپل اسناد به ورته وړاندې کړو، د خپلو اسنادو له مخې د حقایقو له مخې به له موږ سره برخورد وشي. دغه ډول چې په یو ناڅاپه ډول باندې یو مکتوب راځي او رسنۍ تړل کیږي، واقعا دا د اندېښنې وړ خبره ده. د اندېښنې ځای دی، مونږ اندېښمن یو زمون کارمندان اندېښمن دي.
د کاون غږ رادیو مسؤل مدیر وایي ټول وسایل یې له انټرنیوز څخه اخیستي او د یوې هوکړې له مخې هغه مهال ځایي ادارې رادیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکړې وه چې پرې یو پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. یوسف زی وایي چې د دوشنبې په ورځ یې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د رسنیزو سرغړونو کمیسون ته مراجعه کړې چې دا موضوع وڅېړي او د کاون غږ رادیو د خپرونو پیلولو ته اجازه ورکړي. د رسنیو د سرغړونو د کمیسون یو غړي حفیظ الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې دوی به دغه مسله وڅېړي.
د کاون غږ رادیو موضوع به په کمیسیون کې تر بحث لاندې ونیول شي. ان شاء الله د کمیسیون غړي به هم د خبريالانو او رسنیو له حقونو څخه د دفاع لپاره د مسؤلي مرجع په توګه عمل وکړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکشن به په ورځ په راپور کې ویلي چې دا رادیو له دې عمله چې ملکیت یې دولتي بلل شوی تړل شوې ده. راپور د ځایي سرچینو له قوله وایي چې د غبرګولي په 24مه د لغمان د استخباراتو ریاست کارکوونکي د سیمه ییزو چارواکو او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په حضور کې د راډیو دفتر ته ننوتل او په دې پلمه چې د دغه راډیو ملکیت دولتي دی راډیو یې وتړله او هر څه یې ضبط کړل. له هڅو سره سره مو په لغمان کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو کلتور ریاست له چارواکو سره په دې اړه خبرې ونه شوې. د کاون غږ راډیو په 2004 زیږدیز کال کې د انټرو نیوز په مالی مرسته د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې جوړه شوې چې د چارواکو په وینا د تړلو له کبله یې 40 کارکوونکي بیکاره شوي دي. د رسنیو د دفترونو تړل کېدو په افغانستان کې د یو شمیر خبریالانو اندېښنې زیاتې کړې دي.
په لغمان ولایت کې د کاون غږ په نوم یو خپلواک رسنۍ د طالبانو حکومت له لوري تړل کیږي او په نشراتو یې بندیز لګیږي چې دغه چاره د افغان خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. زموږ هیله ده چې په افغانستان کې د آزاد رسنیو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړل شي، څو په رښتینې معنا په افغانستان کې رسنیزو مسایلو ته په ښه ډول پوښښ ورکړلی شي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نږدې 260 رسنۍ د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ویلي چې ډیری رسنۍ د مالي ستونزو له کبله تړل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي هڅه کوي چې ګیلمن وزیر یو بهرني هیواد ته د درملنې لپاره ولېږدوي. پر هغه باندې د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې او ډله کسانو مرګونه برید کړي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
ګیلمن وزیر له دوه شپو په وینټیلیټر یا ماشین باندې تنفس اخلي او د اسلام آباد په پیمز روغتون کې بې اوخه پروت دی. د راپورونو له مخې سره له دې چې اسلام آباد کې د هغه عملیاتونه شوي، خو ډاکترانو سپارښتنه کړې چې د ښې درملنې لپاره باید ژر تر ژره بهر انتقال شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم ویلي هڅې روانې دي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستلو ګیلمن د درملنې لپاره بهر انتقال شي.
ګیلمن په وینټیلیټر پروت دی، علاج یې روان دی. یقینا په ده باندې ډېر کوم برید شوی دی، ډېر سیریس اټیک دی، دا حالات کریټیکل دي. نو ډاکټرانو باندې مونږ خپل هم ټول ملګری سنجیده ملګری ولاړ دی، هغه هم ګوري، هغه هم کیر کوي.
لګیا یو کچیری نړۍ کې اسپیشل زمنګ د پی ټی ایم یورپ ملګری لګی دی. آلته هم سیټینګ کوو، دا اوسم دلته کورسپونډنټ لیټر جوړو چې هر چرته هم علاج ممکن وي. ان شاء الله هر ځای پر به مونږ خپل کوششونه کوو چې د ښه علاج وشي.
په خپل رسنیو په تیر بیا ایکسپانډي یا په خاني ټوټر باندې بهر ته درملنې لپاره د ګیلمن وزیر د انتقال لپاره فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دا کمپاین چې جرمني ته د ګیلمن د انتقال په نوم دی، په 2 ساعتونو کې شاوخوا 8000 کسانو شریک کړي. فعالان د پاکستان له چارواکو غواړي چې د ګیلمن د انتقال لپاره د هوایی امبولانس زمينه برابره کړي. پښتون ژغورنی غورځنګ تور پورې کړی چې پر ګیلمن وزیر باندې بریټ د آزاد داوړ په نوم یو کس چې ویل کېږي د تحریک انصاف ګوند غړی دی کړي. د راپورونو لمخې ګیلمن باندې څه باندې لاسو کسانو اسلام آباد په B17 یا B1 سیکتور سیمه کې یک شنبه ماخام مرګونه بریټ کړي او هغه د سر له ناحیې سخت ټپي کړي دي. منظور پښتین وایي پر ګیلمن بریټ کټ مټه ماغه ډول دی چې د غورځنګ په مخکخو غړو ارمان لونی، عارف وزیر او فعال او سیاستوال عثمان کاکړ باندې شوی. پښتین وایي په اسلام آباد کې پر ګیلمن بریټ او د بریټګرو نه نیول ښکارا کوي چې په دې پیخه کې حکومتي ادارې لاس لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مخکخ غړي او فعال ګیلمن وزیر باندې چې په لار او بر کې ډیر پلویان لري، ورستي بریټ پراخ خبرګونونه پارولي. په افغانستان کې طالب چارواکو لار رسمن سن دی ویلې، خو په خوانوي افغان سیاستوالو له هغې ډلې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر پر ګیلمن بریټ په کلکه غندلې او د پاکستان پر حکومت یې غکړې چې په دې اړه بے پرې پلټنې وکړي او حساب ورکړي. د پخوانی مرستیال ولسمشر املا صالح اړوند زرغون بیرم پر ګیلمن بریټ په کلکه غندلې. زرغون بیر ویلي پښتون ژغورنې غورځنګ له کلونو راهیسې د افغانستان له خلکو سره په همغږۍ د افراطیت او ترهګرۍ پر ضد غږ پورته کړی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه هم شته، خو دا به هم ووري چې کندهار کې پاسری ټکنالوژي سمبال د غوړیو د تولید درې فابریکې جوړیږي. د ولایت د صنایع او قانون خونی مسولان وایي چې په دې ورسته کې د پمبدانې غوړیو تقاضا په زیاتېدو سره دغه فابریکو ته د فعالیت زمینه برابر شوه. تفصیل صادق رښتینی اورو.
دلته د $200,000 په ارزښت د غوړیو د تولید د یوې فابریکې د جوړېدو چاري روانې دي. د مسولینو په وینا په دې فابریکه کې به پر نړیوال معیار برابر با کیفیت غوړي تولیدیږي. د یادی فابریکې یو مسول اجازه وزیر احمد بایی دا فابریکه په عصري ټکنالوژي فعالیت کوي.
موږ کوشش کوو چې دا فابریکه چې ان شاء الله جوړیږي په نوې ټکنالوژي او غوړي په دنیا په استاندارد کې جوړ کړي، په دنیا په استاندارد نه جوړو او پیکینګ کو خپل لیول ورکړي ان شاء الله. هغه ان شاء الله په نوې ټکنالوژي جوړو او ش صفاکو په د خارجي استاندارد په د ساته جوړو ان شاء الله. دا فابریکه ان شاء الله مصارفات خو اوس مشروع کړي دي، حساب کو تر بسازي تر مزکی او تر ماشینانه پورې ان شاء الله شاتر $100,000 $200,000 دا سو او شي.
اوس مهال کندهار کې هر کال 5000 ټن د پمبدانی غوړي د پمبې د پروسس له فابریکو تر لاسه کیږي چې د کندهار د صنعت او قانون خونی په وینا د کیفیت له لحاظه شنه دي. د یادی خونی مشر سید سرور امانی ازادي راډیو ته وویل اوس چې په کندهار کې د غوړو د تولید د درو فابریکو د جوړېدو چاري روانې دي، د عصري ټکنالوژي پر مټ په نړیوال معیار برابر غوړي به تولیدوي چې کیفیت به ډیر شي.
موږ 5000 ټنه د کاله د پمبدانی غوړي دلته وس پروسس لرو چې د دې ماشینان لا څه سختګي پښکی کی لري، څه کیفیت ډیر شنه دي چې رضایت ورڅخه اصل سي. خو خوشبختانه زموږ درو کارخانو په نوي ټکنالوژي سره د پمبدانی د غوړو پروسس غوړی شروع کی ان شاء الله الرحمن چې دا غوړی به زموږ ډیر هیوادوال د دې څخه کڅام ته وسام استقبال کوي، خو نو ډیر به شسی.
په دې ورستوي کې د کندهار وسیدونکو د پمبدانی کورنوي غوړی ته مخه کړي او تقاضا یې زیاته شوه ده. د پمبدانی د غوړی یو پلورونکو احمد ولی وای کچيري د پمبدانی غوړی نور هم با کیفیت سي نو له بهره د غوړی د واردولو مخه به ونیول سي چې اقتصادي هم تمامېږي.
اسری خبر ده چې دا کوم بدنې غوړي تبي غوړي دي، تبي غوړي هم شفا هم غذا ده. د پروشبت پروشات نسبت د بازار یا مثلا د خارجي غوړو ته په کتو سره کیفیت باندې ډېر شکیفیت لري، ځکه سل په ساده تبي غوړي دي دا معلومدار شي دي، هغه د پروسس سیستم معلوم دي. او خلک اوس خلکو ډېر مخه کړي ده، ځکه چې دا بل کم ضرر او بل کم مشکلات څه دي، وسنه مشکلات امراض اکثریت د خارجي غوړو ده وجت څخه دي. نو دا ته به وړي دي خلکو اوس ډېر ورته مخه کړي ده او خلک یې ډېر خوشي او خلکو ډېر مشکلې دي.
د کندهار د صنایع او قانون خونی د معلوماتو پر بنسټ په جنوبي افزه کې هر کال شپږ لکه ټنه پنبه پروسس کیږي چې د غوړیو تر څنګ ورڅخه خالص پنبه او کنجاره هم ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو، دغه خبری مجله هم ورو د پای شیبو ته نږدې شوی. روسای راپور راخلو یو شمیر خزینه دولتي کارکونکي چې اوس په کورونو ناست دي د طالبان حکومت له لوري 15000 افغانۍ ته د ماشونو راټیټول غیر عادلانه کار بولی. دوی وایي چې دغه اندازه ماشونه د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. په دې اړه پام وکړئ. د فیروزی عزیزی راپور ته ورپسې ستاسو پیغامونه هم مهیروي او زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم.
یو شمیر خزینه دولتي کارکونکي چې اوس په کورونو کې نه ولسوي د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د اعلان پر بنسټ 500,000 افغانیو ته د دوی د ماشونو راکټ کول غیر عادلانه بولی. تلونیوس خصوصي ټلویزیون د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په حواله راپور ورکړای شي د هغو خزینه کارکونکو ماشونه چې اوس مهال دندنه تر سره کوي په میاست کې 15,000 افغانۍ ټاکل سوای دی. د غیر رسنۍ زیاته کړي خو هغه خزینه کارکونکو چې اوس مهال کار کوي او د خپل نارینه همکارانو په شان دفترونو ته ځي د تیر په شان خپل ماشونه اخلي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حقمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمیر خزینه دولتي کارکونکي چې اوس په کورونو ناست دي وایي چې دوی په جبري توګه له دندو محرومي سوي او په کورونو کې نول سوي دي. له دې ډلې یوې کارکونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل: یو بل دولتي کارکونکي چې دا هم په کور ناست ده او نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د ساور په میاس کې 15,000 افغانۍ معاش ترلاسه کړای دی.
10,000 افغانۍ معاش داشتم، بازال 5,000 افغانۍ معاش شده دیگه. 5,000 افغانۍ هیڅ
پای ما 10,000 افغانۍ معاش ترلود، خو اوس می معاش 15,000 افغانۍ شوای. دا دومره پیسې نه دي چې وکولای شو خپل ژوند پرې مخته یوسو. درې ماشومان لرم، یتیمان دي. میرم په تیر حکومت کې شهید شوای، زه خپل به برخلي کیم، په کرای کور کې ژوند کوم.
بل خو یو شمیر نور خزو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت په لومړی دوه میاشتو کې ماشونه اخیستي او له هغه وروسته لدندو لري سوي چې په دې موده کې ورته هیڅ ماش نه د ورکړل سوای. له دې سره د خزو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خزو له حقونو ښکاره سرغړونه او د خزو د ځپنې په معنا ده.
په خوښنۍ سره وایم چې دا ډیر اشکال تبعیض دی چې د ښځو په وړاندې طالبان اعمال کوي. له یوې خوا نه دوی د احکامو په اساس ښځې د خپل د حقوق څخه، د زده کړې، د کار څخه محروم شوي دي، او له بلې خوا نه چې په کور کې ناستې بیا د دوی معاش هم کموي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب په یو مکتوب کې راغلي و چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر له مخې د دولتي ښځینه کارکونکو شونه چې په تیر نظام کې په دندو ګمارل سوي به 15,000 افغانۍ ته راټیټ سوي، خو مشخصه سوي نه و چې دا پریکړه د ټولو خزینه کارکونکو په اړه ده او که یوازې د هغو خزینه کارکونکو چې په کورونو کې نول سوي دي. وړاندې یو شمیر خزینه کارکونکو د دې پریکړې په خبرګون کې اعتراضونه کړي وو او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر ترک په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو دا پریکړه توپیری چلند او خپل سری بللې وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په تېرو نږدې دریو کلونو کې د ښځو د کار او نجونو د تعلیم ترڅنګ په ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې پریګن او شدید محدودیتونه لګولې دي.
ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي ورادیو ټولو خبرګارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما محمد عمر د بلوچستان څخه خبر کوم چې اقتصادي حالتونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. نو ټول ځوانان چې دي بیکار دي، نه یو کار زمینه مساعده ورته که چیرې حکومت وکولای سي داسې د کار ورته پیدا کړي، بلکې دا غربت په څه نه څه د بینه ووځي. جوړ وسي، سلامت وسي، ښه ورځ ولرئ.
سلام آزادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. او د جوارو او د پمبو کرلو باندې طالبان حکومت موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، نه تو هم راکړي موږ ته، نه دوا مبارک کې موږ سره مرسته کړې ده، نه موږ ته سر راکړی دی، نه تو هم راکړی دی. بس د قانون ډېرې مشکلات یو هوج کلی ده او بل ها اقتصادي مشکلات دي. موږ طالبان حکومت څخه غوښتنه کوو چې د قانون سره مرسته وکړي، دوی لاسنیوی وکړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اړیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اجمیر اعظم احمد د منځو د کلي وایز خا یو لسواری د پکتیکا د ولایت اوسیدونکی یم. دلته مو خپل هغه مریضان سي که خزینۍ او که نور مریضان دغه روغتونونو ته وړو، بالکل د ورو زنانه ته ډاکتران او نور ډاکتران هم شته، مګر هغه دواوې چې راځي هغه بېکفایته دواوې دي، ټولې لوکل دواوې دي، اصلي دواوې نه پیدا کیږي. په شپخانو کې، یعنی په هغه شپخانو کې چې هغه د حکومت له خوا جخوي هغو کې هم بیا بیا که پرته دواوي دي، یعنې دوم نمبر اصلي دواوې نه پیدا کېږي، نو هغه مریضان چې مورو هغه د دوا چې رجسټر شوې نه وي هغه دواوې، نو ځکه په مریض باندې اثر نه کوي. موږ له اسلامي معارف څخه دا خواسته د تاسې راډیو په توسط سره چې هغه دواوې چې بې کیفیته دي او جادي دواوې دي دغه باید ختم شي، او هغه ډاکتران چې په دواوو باندې پوهېږي چې دغه اصلي دواوې دي او هغه نقلي دواوې دي باید د دواخانو څخه ټولې کړل شي چې د مریض دپاره فایده وکړي. دا بې کفایته دواوې په دغه باندې اړوي چې هغه دوا که په 400 روپۍ یو پاکټ وو، نو دا د 100 روپو دوا هغه چې دا پاکټ چې هغه د 400 باندې درکوي نور هم په لاس پارو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.